السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. ځانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړې کې به تاسو د کابل د بریدونو تازه حال، د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه به رپورټونه واورې. اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو درسه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د کابل دوه ځانمرګي بریدونو د سلورو خبريالانو په شمول لک تر لګه شل کسان وژلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ریاست دی ورته د آئین تر مخه د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ په سفر کې اسرائیل ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل، نن په کابل خار کې دوه ځانمرګي بریدونو کې د سلورو خبريالانو په شمول لک تر لګه شل کسان وجل شوي او خواوشا سلويخ جوبل شوي دي. په وجل شو کسانو کې د ازادۍ ریډیو خبريال عباد الله حنانځه شامل دي او بل خبريال یې سباون کاکل جوبل شوي دي. د کابل د امنیه کمانډانې ویان حشمت استانګزي سو سات وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دویم ځانمرګي بریدګر د خبريالانو په لباس کې وو، ویډیو کیمرا ورسره وا او د خبريالانو او امدادي کارکونکو په منځ کې ځان ته چاو د نو ورکړه. تر اوسه د دې بریدونو ذمہواری چا په غاړه نه داخسته. په دې اړه نور تفصيل په روانه غړی کې درکو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د سواد په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې پکې د سواد ترڅنګ د هیواد له بیلابېلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې جلسه کې د سواد په سلګونو هغو ماشومانو، میرمنو، بوډاګانو هم ګډون کړی وو چې د کورنۍ وغړي یې لا درک کړي. جلسې ته په وینا کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هیواد ټول قومونه آئین یو ځای کړي دي، په کار دا چې امنیتي ادارې د دې احترام وکړي.
دلته مختلف قومونه دي، په دې ملک کې اوسي، د پنجاب، د پښتون، د سندي، د بلوچ، د ګلګیر، د چترال خلکو یو رشتہ ده، د یو آئین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلته که څوک آئین ماتوي بیا زموږ ټول رشتې ماتیږي.
یاد غورځنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکو پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایز دي او په کار ده چې ومنل شي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د لاهور د مینار پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې پکې د دې ګوند په لسګونو زره پلویانو ګډون وکړ. په دې هواد کې سیاسي ګوندونو په جولای میاشت کې کېدونکو عام انتخابات لپاره کمپاینونه شروع کړي. په داسې حال کې چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تیر کال سپریم کورټ د وزیر اعظمۍ لپاره نااهله ګرځولې، خو ګوند یې مسلم لیگ نون لا هم په واک کې دی او د تحریک انصاف لپاره لوی چیلنج دی. نواز شریف درې واره د هواد وزیر اعظم پاتې شوی. عمران خان په پرونی جلسه کې د وینا په وخت خپل یو لس نکاتي ایجنډا وړاندې کړه او ژمنه یې وکړه چې تر مرګ به د ملک او قام او ودې او پرمختګ لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتي. په راتلونکو عام انتخاباتو کې به د تحریک انصاف مقابله له مسلم لیگ نواز ګوند او پیپل پارټي سره وي. تیر شپه په کوټه کې ناصرګند وسلوالو په ډزو درې کسان وژلي او نور درې یې جوبل کړي دي. په دې پیښه کې د کوټې په جان محمد روډ وسلوالو په 15 دوکانونو ناڅاپي ډزې وکړې. جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي او صوبایي حکومت په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله اپریدي رسنیو ته وویل بریدګر له پیښې په تیښته بریالي شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې هم په کوټه کې ناصرګند وسلوالو په یو دوکان ډزې کړې وې چې پکې 2000 دوکانداران وژل شوي وو. د دې دواړو پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. هلته په یاد خار کې پرون شیعه ډلو احتجاجي مظاهره وکړه او له دوه ورځو راهیسې د زاره ورورولې میرمنو د کوټې پریس کلب مخې ته تر مرګه په بوګ هړتال یا د نه خوړلو په احتجاج لاس پورې کړي او له حکومت د خپل حفاظت لپاره د کوټلي ګامونو غوښتنه کوي. د بلوچستان صوبایي حکومت د دې هړتال د ختمولو په مذاکراتو کې لا هم بریالي شوی نه دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال پرون اسرائیل ته رسیدلې ده. د بهرنو چارو د وزیر په هیڅ نوموړی په اول وار د منځنی ختیځ سفر کوي چې پکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران ایټمی تړون نه د وتلو د دړکې په حق له خپل اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. پومپیو په تل ابیب ښار کې له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته وکړل چې پکې د ایران د خبرو اترو مرکزی نقطه وه. له ملاقات وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته نتنیاهو وویل چې د خپلو ګډو مفاداتو په اړه یې ګټورې خبرې وشوې. په دغه موقع پومپیو وویل ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه جامع پلان لري چې د تهران لخوا رامنځته کېدونکو ټولو خطرونو د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر وای نوموړی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شوی چې د 2015 کال د ایران ایټمی لوزنامې قائم ساتلو لپاره به همکاري کوي. البته روحانی په دې ټینګار وکړ چې د دې لوزنامې شرطونو باندې مذاکرات نشي کېدای. د فرانس ولسمشر دفتر پر نوویل دواړه مشران په ټلیفوني خبرو کې په دې متفق شول چې په راتلونکو اونیو کې به د ټولو شرطونو پر ځای ساتلو په شمول د یاد لوزنامې ټولو موادو برحال ساتلو لپاره په ګډه کار کوي. خو یاد دفتر زیاتوي چې مکرون په دې اړه د بس بحث پراخه کولو لپاره درې اضافي موضوعات هم په دې کې د شاملولو وړاندیز کړي. په دې کې د تهران د بیلستیک میزایلو پروګرام له 2015 نو وروسته ایران ایټمی حل زلي او په منځني ختیځ کې د مرکزی سیمهیز بحرانونو موضوعات شامل دي. خو د ایران ولسمشر دفتر وای روحانی مکرون ته ویلي چې دغه لوزنامه په خپل حالت کې وي او په دې به په یو حال کې هم بحث نه کیږي. او بل خبر دا چې د جرمونو په اړه د عراق مرکزی عدالت پرون نورلس روسي خزو ته ورسته له هغه سزا واوروله چې په اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش کې د شاملېدلو په جرم کې ککړې وګرځول شوې. یاد عدالت پرون د آذربایجان شپږو د تاجکستان څلورو خزو ته هم سزا واوروله چې په دغه جرم کې ذمہواری ګرځول شوې وي. په رسنیو کې د دې خزو پیژندګلو نه د پډاګه کړل شوې. دا اتر دې د مشال خبرونه او درته زمنګ همکار فرخنده اسد د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.25 روپۍ 50 پیسې، 1.35 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.35 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال 1.10 روپۍ 40 پیسې او 1.10 روپۍ سلويخ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.10 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې کچا زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40. په بنو کې به 1 او 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
او ریدونکو مشال لیډیو تاسو ته خبرونه هم د منور شان اوریدل او د موسم حال او د کرنسو بای مو د فرخنده اسد نه اوریدلی. د مشال لیډیو خبرونه زمنګ په وپاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان چارواکي وای په کابل کې دوه بریدونه شوي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبلا وخته ده. پښتون ژغورنې تحریک پرون په سوات کې د جلسې پر مهال یو ځل بیا د پښتنو د حقونو لپاره خپلې غوښتنې تکرار کړې دي.
خلک وایي چې د پښتنو تحریکونو کې د ښځو ضرورت نشته. زه وایم چې باچا خان او خان شهید چې خلکو ځان سره زنانه شریکې کړې وي نو موږ څوک یو چې ښځې به منې کوو.
د امریکا حکومت ویلي د پاکستان نوم دی د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې خلک پکې مذهبي ازادي نه لري.
تعلیمی منهج او نصاب دے پاغی کی پکار دادی چې موږ د ماشوم والی نه بچو ته امدا او خیو چې د یو بل احترام او د یو بل فکر ازادی را د دې احترام پکار دے.
او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد پرمختیایي چارو پور رفیع الله کاکړ خبرې ووره.
درې کاله په لندن کې په یو انټرنیشنل ارګنایزیشن کې کار وکړ د ځوانانو لپاره. نو په پاکستان کې دلته زه په ډیولپمنټ سیکټر کې از ا کنسلټنټ کار کوم د ورلد بینک او نورو ادارو سره.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو رنن په کابل خار کې دوه ځانمرګي بریدونه شوې دي. دا مهال د کابل نه راسره زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه دی. رحمت الله افغان، اوریدونکو ته د پیښې تازه معلومات ورکړي.
بلې، تاسو ته او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی پیښه شاوخوا سهار 8 بجې د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند په شش درک سیمه کې د چارواکو په وینا د یو موټر سایکل انتحاري حمله کوونکي په واسطه رامنځته شوې ده چې مرژوبله هم درلودله، او دومه چاودنه د همدې حوزې اړوند د مکریانو په سیمه کې د ښار جوړونې وزارت ته مخامخ چیرته چې خبریالان او د مرسته کوونکو کسانو ډلې راغلې وې. د کابل د امنیت قومندانۍ وین وای چې یو کس چې ویډیو کیمره ورسره و خبریالانو مې سیزن رسولې ده، او په ځان پورې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده چې مرګ ژوبله هم لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش شیبه وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه دواړو پیښو کې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 9 کسان نور هم ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په پیښه کې د ازادي راډیو دوه تنه خبریالان محرم دورانی همدارنګه عباد الله حنانزی هم شهیدان شوي دي، او یو بل کس کامرمین د سباون په نامو د هغه ټپی ده. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې شاوخوا 8 کسان خبریالان شهیدان شوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. د دغه پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دي.
سما د ډیر مننه رحمت الله افغان د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو زموږ د همکار رحمت الله افغان اوریدل چې نن په کابل ښار کې په دوه سنمرګ بریدونو کې 15 کسان وشل شوي دي، 9 سلويخت زخمیان شوي دي، او د پیښې زمواري دایښ منلې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتون ژغورنې تحریک پرون د سوات په کابل کې جلسه وکړه چې د هیواد د بیلابیلو سیمو خلکو پکې ګډون وکړ. د تحریک مشر منصور پښتین جلسې ته په وینا کې ویل ریاست سره د پاکستان د وګړو تړون د آئین لارې دی، او خلک چې د هیواد آئین او قانون یې تر پښو لاندې کړی دی باید وپوښتل شي. په دې اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
سوات کابل گراؤنڈ کې د پښتون تحفظ غورځنګ لوی احتجاجي جلسه وشو چې پکې د سیمې په زرګونو خلکو سره سره په سلګونو داسې ښځو او ماشومان هم ګډون وکړو چې رشتہ دار یې د 1300 کالو راسې اورکتي. جلسې ته د بی ټی ایم مشر منظور پښتون خپل وینا کې ویل
دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي، د پنجاب، د پښتون، د سندھی، د بلوچ، د گلگیر، د چترال خلکو یو رشتہ ده، د یو آئین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلته که څوک آئین ماتوي بیا زمون ټول رشته ماتیږي.
منظور پښتون زیاته کړه چې دلته قانون او آئین مات شوی دی، او یو څو ادارې د خپل واک او اختیار نه پورته فیصلې کوي.
دا ادارې د آئین نه لري، د پښتنو مرګونه کړي دي. دا د سند او کراچۍ پولیس، دا د سند او کراچۍ رینجر، د دوی سی ٹی ڈی د پښتنو قاتلان دي. په دې هر خاورا کې د دې ملک خوفیا ادارو د خلکو نه بتیا خست دي، کلم کلا بدماشي شروع ده.
دین وړاندې ته پښتون تحفظ غورځنګ او فعال غړي سنایجاس په لوینا کې ویل چې پښتني خزه د هم د حقونو لپاره دوی سره ملاتړ وکړي، ځکه چې دا وخت د پښتنو سره ډیر زیاتې روان دي.
خلک وایي چې د پښتنو تحریکونو کې د خزو ضرورت نشته. زوایم چې باچا خان او خان شهید چې خلکو ځان سره زنانه شاری کې کړی وي، نو موږ څوک یو چې خزه به منې کوو؟ موږ یو ایجنډا او غدا د پښتنو د حقونو غوښتنه، د پښتنو په دې ریاست کې د آئین او د دستور لاندې غوښتنه. که موږ سره څوک نه ودرېږي، زه جگہ به څنګه پښتونی چې د ماشومانو جړا چې نن موږ اورېدا، د دې خویندو جړاګانې چې زه څلور ورځې نه واورم، څنګه پښتون به چې دې ته به ځان ټینګي؟
جلسه کې ویل شول چې پښتون تحفظ غورځنګ د بدنامولو هڅې روانې دي، او د دغه ګون ملګری د ریاست باز خلق زوروي، دغه بچری هم دوی برداشت نکړي او د ها خلقو په ضد به هم احتجاج لړۍ پیل کړي. کابل جلسې ته د تحریک نورو مشرانو هم ویناګانې وکړي چې پکې مقامی او د بهر سیمو څخه ورغلي بشران شامل ول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په مرکز کوئټه کې تیر شپه د ناصرګند وسلوالو په ډزو کې درې کسان وشل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د بیګانې پیښې او په تیرو نیستي ورځو کې د هدفي وژنو ورته پیښو د یاد ښار امنیتي وضعیت یو وار بیا خراب کړی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر بیګا خبریالانو ته ویلي حکومت بیا هغه قوتونه په نښه کړي چې په صبح کې تاوتریخوالی خپروي. په دې اړه تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې اورو.
بیگا ناصرګند وسلوالو د کوټې پر جان محمد سرک پر 5 دکانونو ډزې وکړې. درې کسان یې ووژل او درې نور یې زخمیان کړل. زخمیان د کوټې سیول هسپتال ته وړل شول. صوبایي حکومت په هسپتال کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ډاکټران یې د زخمیانو د درملنې لپاره ور بللی دي. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله پریدي ویلي وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د سرکې تاڼې پولیسو د ناڅرګندو بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړې. پولیسو د بیګانې پیښې په تړاو لا هم څوک نیولي نه دي او نه هم کومې ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. په کوټه کې د شنبه پر ورځ هم ناڅرګندو وسلوالو پر جمال الدین افغاني سرک په ډزو کې 2000 سوداګر ووژل. پولیسو ویلي دا د هدفي وژنې پیښه وه. د هزاره قبیلې یو شمېر مېرمنو د دغو هدفي وژنو پر ضد له پرون یعنی اتوار ورځې راهیسې د کوټې د پریس کلب ودانۍ مخې ته احتجاج او بوک هړتال پیل کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټه پرون ماښام د دې هزاره مېرمنو احتجاجي کیمپ ته ورغلو خو هغوی د بوک هړتال ختمولو د نوموړي غوښتنه ونه منله. سرفراز بوکټي وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ځینې قوتونه غواړي په بلوچستان کې د خلکو او قومونو ترمنځ کرکه پیدا کړي خو نوموړي ډاډ وخوت چې حکومت به د ولس په مرسته دغه هڅې ناکامه کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر له دې بیګانې ډاډګرنې شاوخوا 2 ساعته وروسته د کوټې پر جان محمد سرک د وسلوالو په ډزو کې 2 کسان ووژل شول.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل شوی.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د بلوچستان شیا کانفرنس نومې ټولنې په غوښتنه پرون په کوټه کې د شیاګانو د هدفي وژنو پر ضد ګڼو کسانو احتجاج وکړ. د مظاهره کوونکو مشرانو مشال ریډیو ته ویل په تیرو نیستو وختونو کې د 2000 خلک وژل شوي او ماسوره کړل شوي دي. دوی د پاکستان له ریاسته غوښتل چې پر شیاګانو د برید کوونکو پر ضد عملیات او پترست کې د دوی امنیت خوندي کړي. تفصیل د هارون بچانا اورو.
شیا مظاهره چانو پرون مازیګر د کوټې پر علمدار سرک احتجاجي غونډه وکړه او پکې د پاکستان له ریاست وغوښتل چې نور په یاد خار کې د شیا مسلک کسانو وژنې ودروي. د بلوچستان شیا کانفرنس نومې ټولنې مشر داود آغا مشال ریډیو ته وویل د دوی په غوښتنه په کوټه کې د فعال یو شمېر سیاسي او مذهبي ډلو غړو د دوی په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ. د نوموړي په خبره وسلوالو د دوی زرګونه خلک وژلي او کورونه یې ورتبه کړي دي.
مشکل ور کړه ولز د اقتصاد تقریبا راغله ده. سیاسي او مذهبي جماعتانه زده ټول راغله ده. بس موږ جنې دو تحفظ دو د شتګردي ختم کړو. بس درې دغه وو اګالم دا ورټک دي شزان دي بچان دي ماشومان دي لوی دي بچان دي 2000 کسان تر اوس پر شهید شوی دي د درې درې نیم زر کسان چې دي اپاهش دي 2000 خاندانونه تباہ او برباد دي.
په کوټه کې د شیګانو د هدفي وژنې په ورسته پیښه کې چې د شنبه پر ورځ وشوه 2000 سوداګر ووژل شول. د کوټې د پرونی احتجاجي غونډې یو بل ګډونوال بوستان کیشتمن د شیګانو د وژنو پړه د بلوچستان پر صوبایي حکومت واچوله. د په وینا د صوبې حکومت د دوی د امنیت ساتنې په چاره کې په بشپړ توګه ناکام شوه.
حکومت خودونه حکومت نشته. موږ دا نظر نه لرو کې دا ماته انصاف ورکړه. نن سبا چې اداران کې په کوټه کې دونه شهید کړي دي د ذمہ دار صوبایي حکومت دي. په کوټه کې نن سبا در سره نه معلومه شي چې هلته حکومت دي. بجټ پاس وکړه خپل کرپشن وکړه بس دې د کوشش دي. موږ دیمان نن سبا چې د خپل پر ریاست سره دي. ریاست ماته امنمان ورکه کریک ډاون په دهشتګردان سره وکړه.
د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې په هغه صوبې کې د میشتو شیګانو له مشرانو سره په لیدنو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امنیت به ساتي. خو د بلوچستان شیعه کانفرنس ټولنې مشر داود آغا وایي دوی په دې نتیجه رسیدلی چې یوازې د پاکستان پوځ د دوی د حفاظت ضمانت ورکول شي او که یې ور نه کړي دوی به خپل فریاد د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو ادارو ته ورسوي.
مشتمن ورکه نه ورکه نه ورکه موږ خپل متحده لخواله زو خپل مقدمه چې د اسلام آباد زو کوم انسان دوست تنظیمان دي دی لزو وی موږ کوم سره شل کار ته دا نه انصافي را روان دي ډیر مایوسی ده افاج پاکستان موږ ته دا ګارانټي ورکي موږ زاره خلک ته تحفظ ورکه خو ټیک ده نه دي ټیک احتجاج کوو پرمن موږ ته ډوډۍ نه دي پکار موږ ته نوکری نه دي پکار موږ ته مکان نه دي پکار موږ ته یو شی پکار دی هغه تحفظ دي.
بل پلو د یکشنبې پر ورځ لسګونه هزارګانو چې زیاتره ښځې او ماشومان ول د دوی د وژنو پر ضد د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وواهه. دوی د غوښتنو تر پوره کېدو پورې د نه خوړلو هوټ وکړ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې ما وای زه او ما سره پروف نشته.
مونږ ته نه اچي د پښتې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستلی موږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
د امریکا حکومت ویلي د پاکستان نوم باید د او هوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې خلک پکې د مذهبي ازادیو په لړ کې له محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. امریکایي حکومت د 2018 کال په خپل ریپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو امنیت خوندي نه دی. بلخوا د مذهبي لږکیو د حقونو فعالان وایي د نامنیو توپیري چلند د وجې ګڼ اقلیتونه نورو سیمو هوادونو ته په کډه کولو مجبوره شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت د مذهبي لږکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د ادارې د 2018 کال په رپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو، عیسویانو او شیعهګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي. په کوټه کې د مذهبي ډلې شیعه کانفرنس مشر داود آغا وایي مذهبي لږکي د پاکستان وګړي دي خو حکومت ورته د ژوند حق نه دی ورکړی.
نو اوس په پاکستان کې نه کرسچن کمیونټي خپل دغه مذهبي ازادي تیر کولی شي نه هندو نه په مسلمانان کې چې کوم شیعه فرقه دي هغه ته هم چې دی هغه مذهبي ازادي نه ده چې خپل دغه تور طریقه باندې خپل مذهبي رسومات ادا وکړي.
داود آغا وایي په بلوچستان کې د شیعهګانو لپاره د 2014 کال وروسته حالات ډیر خراب شوي دي چې له وجې شاوخوا 100,000 شیعهګان له بلوچستانه د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن ویلي پاکستان دی د مذهبي ازادۍ په برخه کې د سیاتو تشویشناکو هوادونو په فهرست کې شامل کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند سانګي بشر اسد بټوایي مذهب ته د سپکاوي تورونه د تاوان لپاره تختونی په سور مذهب بدلول او بدونه او د ناسمو کارونو لپاره کارول اغه لوی لاملونه دي چې له وجې د مذهبي لږکیو ډېر کورنۍ د پاکستان دننه یا نور هوادونو ته کډه شوې دي.
بلوچستان 4000 هندو فیملیز دي.
د بوکټي زد عملیات ورسته له بلوچستان خواو شاسلور زره هندو کورنۍ سنت ته کډه شوې وي. دغه سه په 13-15 کلونو کې له سند د هندوانو 200 کورنۍ سمو دوړاندې د هند جودپور ته کډه شوې دي. ل 1300 زیات کسان ډیلی ته تللی دي. د خلکو ته یو مشکل دا هم چې هند تلل شي نو پولیس ته شناختی اسناد واخلي او بیا چې هلته د شهریت اخیستو لپاره عدالت ته ورشي نو د اسنادو د نشټوالي له وجې ځانونه پاکستانی نشي ثابتولې نو بیا نه پاکستان ته بیرته راتلی شي او نه په هند کې پاتې کېدی شي.
سمو دوړاندې د سند حکومت په زور د مذهب بدلولو ودونو ضد قانون منصور کړی و خو د مذهبي ګوندونو اعتراضات وروسته بیرته ختم کړل شو. اسد بټوای په سوره د مذهب بدلولو ودونو پیخي د اسلام بدنامولو لپاره کیږي.
بچیوں کو یہاں پر زبردستی
پر سندھ کے ہندوان جنکے پا بانو را وغختلے شی او یای و تختوی بیاور لمذب بدل کے وعدہ ور سر وکړي دا جنکے ددا سی کسانو لاسو تور شی چې نه پولیس او نه بل څوک ورته رسیدي شي تختون کې ډلې اکثرا د دیار لسو یا سور لسو کلونو جنکې بوزي ز په دې نه پويګما چې د طاقت ذریعہ خو اکثر سړی یا هلک وي نو دوی بیا د ځوانو جنکو استعمال ولې کوي دا ډلې د مذهب پروا هم نه کوي بس خپل شیطانت ته ګوري
د مذهبي اسادې پړه امریکایي حکومت وای پاکستان په 2018 کال کې د کرکې ډک تقریرونو مخنیوي او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی کړی د اسلامي نظریاتي کونسل مشر کبلایاس په دې اړه وای
زمونږ کوم تعلیمي منهج او نصاب دی پاری کی پکار دادی چې موږ د ماشوم والی نه بچو ته امدا او خیو چې د یو بل احترام او د یو بل فکر ازادي را د دې احترام پکار دے او اسلام هم همیشه د فکر ازادي ور کړی دا خصوصي دایره کې چې زمون کوم اساسيات دي لکه د الله پاک یو والی یا د انبیا احترام د دې ټولو خبرو سره د تعبیر په حوالہ مکمل اختیار دے او صحابه کرام او زمون مشرانو بزرګانو همیشه دا اختیار کړی
د چارو بیلابیلو عقیدو ترمنس د همغږی وزیر مملکت پیر حسنات شاه د خالی پر مشال ویډیو ته ویلی وو د ټولو لګکیو لپاره یو شورا جوړه کړی ده چې دا شاندغي مسلې هواری کړل شي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د پاکستان حکومت د 2013 او 2019 مالی کال په بجټ کې د هیواد په دفاعي بودیجه کې د 11% اضافي وړاندیز کړی دی په دې حساب سره به د هیواد پر دفاعي چارو د ټول بجټ 21% برخه پیسې لګول کیږي د اقتصادي چارو ځینې شنونکي د پاکستان پوسټ په بجټ کې دغه اضافه ډیره نه بولي خو ځینې بیا نور بیا وایي پوسټ ته پیسې ورکړل شي خو دا چې پر څه ولګول شي څوک یې نشي معلومه د هارون باچا پر رپورٹ کې تفصیل اورو
د پاکستان حکومت د راتلونکو کال په بجټ کې د هیواد دفاعي چارو ته د 1,200,000,000,000 روپۍ ورکولو وړاندیز کړی دی په دې پیسو کې البته هغه 2,180,000,000,000 روپۍ نه دي شاملې چې د متقاعدو سرتیرو د پینشن او د اضافي وسلو اغېستلو په څیر کارونو به لګول کیږي د پاکستان د مالیې نوی ټاکل شوی وزیر مفتا اسماعیل د جمعې پر ورځ د هیواد په قومي اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت په ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه او ویل چې دوی د ترهګرو د پټنځایونو په ویجاړولو کې بریالي شوي دي دلته پښتنه راولاړیږي چې که په پاکستان کې واقعي وسلوال له ماتې سره مخ شوي دي نو حکومت ولې د پوځ په بجټ کې د یادې اضافې وړاندیز کړی د دې پښتنې په جواب کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي پوځ له حکومت په خپلو شرایطو پیسې غواړي او حساب یې نه ورکوي
تیر لسو کالونه دفاعي بجټ د 2,500,000,000,000 روپۍ نه 2,200,000,000,000 روپۍ ته لاړو دا هغه اډټ نه کی او په پاکستان کې یو داسې ځوان نشته چې هغه دا معلومه کړي چې بای دفاعي بجټ پیسې چیرته خرچ شي دا نه معلومیږي هغه وایي چې هند سره زموږ جګړه ده د ترهګرۍ سره زموږ جګړه ده ټوله دنیا زموږ مخالفه ده نو دا غیر لپاره چې موږ تکم پیسې پکار دي یو خو بدا کوي چې موږ غواړو نو بغیر تپوس نه راکوې بل چې موږ خرچ کوو نو تپوس نه کوي چې څه تم خرچ کړو نو دا خو یو بند کوسره په دې کې څوک نشي نو ته
د پاکستان د دفاع لپاره په وړاندې کړل شوی بجټ کې د هیواد پر اټومي پروګرام د کېدونکو خرچو یادونه نه ده شوې د اقتصادي چارو یو بل پوه فاروق سلیم بیا وایي په 13 کلونو کې د پاکستان دفاع بجټ په دوامدار توګه کم شوی دی
تو 10% کی ایئر اوور ایئر انکریز تو کوئی بڑی بات نہیں
په یو کال کې د هیواد دفاعي بجټ 10% زیاتول دومره لوی خبره نه ده د پاکستان پوز چې د هیواد د نن د وسلوالو ضد عملیات کول د هغو لپاره به ورته وخت په وخت پیسې ورکول کیدی او دا هم نه ده چې پوز به یوازې د ملک د نن جنگيږي زموږ سرتیری پر پولو هم پراته دي او بیا په هیواد کې انفلیشن یا انفلاسیون ته هم باید وګورو 10% اضافه ته زی اضافه نه وایم د 2001 زیږیز کال بجټ کې یاد کړو نو د هیواد د مجموعي کورنی پیداوار 4.6% برخه پر دفاع لګول کیدا په وسنی بجټ کې د دفاع لپاره د مجموعي کورنی پیداوار 3.2% برخه پیسې بل کړل شوې دي نو موږ دا ویل شو چې په 1,400,000,000 کلونو کې دفاعي بجټ په تیزی سره کم شوې دي
بډي تیزی سره ګرانه ډیفنس کا بجټ
د جینز ډیفنس بجټ رپورټ په نوم یوې نړیوالې ادارې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې بعد نړیوال دفاعي بجټ حجم تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. رپورټونه وایي هند او چین د نړۍ له هغو 5 هیوادونو څخه دي چې پر خپل دفاع زیاتې پیسې لګوي، خو امریکایي دفاعي بجټ د نړۍ د ټولو هیوادونو پرتله زیات دی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د منور شان بلند خبرونه وورو.
نن په کابل ښار کې په دوه ځانمرګي بریدونو کې د خبریالانو په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او خواوشه 9 جوبل دي. په وژل شوو کسانو کې د آزادۍ ریډیو دوه خبریالان عبادالله هنانزه او محرم دورانی شامل دي او بل خبریال سباون کاکړ یې جوبل شوی دی. داعش د دې بریدونو ذمواري منلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د سواد په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې خپل وینا کې ورته د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هیواد ټول قومونه آئین یو ځای کړي، په کار ده چې امنیتي ادارې د دې احترام وکړي. د پاکستان پوځ وایي د غورزنګ ځینې غوښتنې جایزې دي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د لاهور د مینار پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې پکې د دې ګوند په لسګونو زره پلویانو ګډون کړی و. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونو په جولای میاشت کې کیدونکو عامو انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع کړي دي. تیره شپه په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو په ډزو 3 کسان وژلي او نور 3 یې جوبل کړي دي. پولیس چارواکي وایي بریدګر په تیښته کې بریالي شوی. لدی یو ورځ وړاندې هم په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو په یو دکان ډزې کړې وې چې پکې 2000 دکانداران وژل شوي وو. د دې دواړو په ځمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال پرون اسرائیل ته رسیدلې ده. د بهرنیو چارو د وزیر په هیڅ نوموړی په اول وار د منځنی ختیځ سفر کوي چې پکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران اټومي تړون نه د وتلو د دړکې په حق لا خپل اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون دفتر وایي نوموړی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شوې چې د 2015 کال د ایران اټومي لوزنامې قائم ساتلو لپاره به همکاري کوي. البته روحانی په دې ټینګار کړی چې د دې لوزنامې شرطونو باندې به مذاکرات نه کوي.
لند خبرونه د منور شانه اوریدل اوس وخت شوی دی. دونیس خبرونه د مشال مرکا په ننې مرکا پروګرام کې د پرمختیاي چارو په رفیع الله کاکړ ملما دی. هغه سره د مرکا زم همکار شاین بنيري کړي درازه چورته وکشو.
ستړم شوریدونکو شاین بنيري ماو د مشال مرکا کې ستاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکا کې را سره رفیع الله کاکړ صاحب ملما دی. رفیع الله کاکړ د پرمختیا د چارو پوهان دی. په دغه اړه باندې زده کړې کړې دي په آکسفورد پوهنتون کې. دغه شانتې په پاکستان کې چې کوم د پښتنو ځوانانو تحریک دی یا مبارزه ده د خپلو حقونو لپاره، په هغه چارو باندې هم یو جوور نظر لري. پاکستان کې سیاسي او سماجی چې کومې معاملې دي دغه هم خبر دی. نو دوی سره په دغه ټولو چارو باندې خبرې کوو. باس په سره کوو. ککړ صاحب د ټولو وړاندې تاسو ستړي مشوي هم د مشال مرکه کې.
ډیره مننه بنری صاحب کو رودان خدای هم خوشاله لره.
ککر صاحب اډومبې کرته لګ د خپل ځان باره کې وای چې د کمزې ز دکړم چرته وکړي او څنګه وو د تعلیمي کریر دا مزل تر اوسه پورې د ژوند څنګه وو؟
زما تعلق د بلوچستان د ضلع کل عبدالله سره دی.
ها
دا د افغانستان د بارډر باندې ضلع ده
جی.
او ما چې خپل اولنۍ تعلیم دی د شپږم کلاس پورې هغه می حالت زمر کلی ګلستان دی
جی.
هغه زمر د کلی په سکول کې تعلیم خپل تر سره کړی.
ها
دا هغه بعد ز بیا ولاړم بلوچستان کې یو بورډینګ سکول دی چې دا غنم بلوچستان ریزیدنشل کالج لورالای.
ها
نومر ڈی آر سی لور لائی اور توائی نو ما بیا د وم کلاس سونه سے تر دولسم پوری خپل از دکری په بی آر سی لور لائی کې وکه. د بی آر سی لور لائی بعد بیا زو لاړم گورنمنٹ کالج لاہور تا سی سی یونیورسٹی لاہور تا داغه د سما بی ای آنرز وکي په پولیټیکل ساينس کې. نو په جی سی کې چې زول ما ته موقع ملاو سو ز په فول برایت پروگرام باندې سکالرشپ باندې امریکا ته ولاړم د یو سیمستر د پاره. نو بیا د جی سی بعد بیا ما سکالرشپ سعودي ته اپلای وکړ د پوسټ ګریجویټ ماسترز یا ایم فیل سټډیز د پاره.
ها
نو په هغه لار کې یو سکالرشپ دی چې هغه ته روډ سکالرشپ وای.
ها
دا تر دنیا د ټولو زړو سکالرشپس کې دی او ډیر پرستیجیس سکالرشپ دی چې هر کال د دنیا د تقریبا دیرش ملکو سره داسي 15 نیو سټوډنټس اخلي او دا ټول سټوډنټس بیا راځي په اکسفورد یونیورسيټي کې سبق وایي دوه درې کال. نو د پاکستان سره چې دا سکالرشپ د 1951 سره 1950 کال سره هر کال یو کس ته ملاویږي. نو زما خوش قسمتی و چې په 2012 کې د سکالرشپ سلیکشن چې وسو د 2013 کال د پاره نو پاکستان کې دغه سکالرشپ ماته ملاو سو. نو زولاړم د اکسفورد پونتون کې مې سبق وای دغه د سما دوی د ماسترز ډیگری ترلاسه کې. نو بیا دغه بعد مې 3 کال په لندن کې په یو انټرنیشنل اورګنایزیشن کې کار وکړ د ځوانانو د پاره زما کار هغه د یوت ډپارټمنټ کې وو. اوس مې یو شپږ میاشتې کېږي راغلم پاکستان ته. نو په پاکستان کې دلته زه په ډیولپمنټ سیکټر کې ایز ا کنسلټنټ کار کوم د ورلد بینک نورو ادارو سره. نو دا زما یو لند مختصره تعارف.
صحیح. ډیر خلک چې دي کاکړ صاحب بلکې ډیر ځوانان چې دي چې هغه تعلیم یافته دي پروفیسران ډاکټران انجینران هغه کوشش کوي چې هغه بهر لاړ شي نورو هیوادونو ته او تاسو التجابم لرو التمز دکړم وکړي بیا واپس را لې پاکستان ته. نو دې په شاسته جذبه
نو واپس پاکستان ته راتګ دوی غټي مهمه وجه ولې اول وجه خدا ولې چې کینن چې ما کمل ته ذکر وکي نو زه په خپل چال ته هم ولم چې کمی ذکر کولې کمی کار کاوي ما لیکل کول کالمان مې لیکل په انګریزي اخبارو کې نو زما چې کوم دلچسپي واغ په پاکستان او پاکستان کې دنه خاص طور پر چې کوم پښتونه پښتنه سیمه ده یا د بلوچستان د بلوچو د پښتون مسلې نو د ازمر خلګ ډیر پات دي. نو د دې په مسلو باندې زما لیکل وو زما چونکه فیلډ او شوبه هم دا ول نو زما دا خواهش ولو چې زه بد ځان سره زیاتې کوم ظلم کوم کزه په لندن یا په انګلند کې ښینم او د وطن پر مسلو خبرې کوم. نو ما ول کزه واقع دومره دلچسپي هم لرم او زما دغه شوق هم سره ستنه زه باید چې ال تولار سم په یو نه یو لار په یو نه یو یتوګه زه د کام او د وطن او د علاقې خدمت وکم. نو در ټولو غټه وجه زما د پاره د واپسي د واپس راتګ دا هم.
ها کاکر صاحب دا اوس د پښتون تحفظ موومنت په نوم باندې د قبایلی سیمو پښتونخوا بیا بلوچستان پښتون مشتي سیمې چې د غې ځوانان راټول شوي دي او دی په پاکستان کې د خپل آئینی حقوقو غوښتنه کوي او د ژوند د حق غوښتنه کوي دی په نوم نتا څنګه ګوري د دې پشا عوامل سو سدا سي خبره وا چې د ځوانان دومره په جذبه او چت شو ډېر پکې تعلیم یافته ځوانان دي ستاسو شانته.
بالکل دا تاریخ ته زه خو په ډېر په شستر ګورته ګورم زما په فکر د نننه سره تقریبا 98 کال مخکې چې د باچا خان تاریخ په دې سیمه راغلی دی دا هغه بعد په دا تیرو سلو کالو کې د پاکستان او د افغانستان په دې ټوله سیمه کې در دې نه بل ش او زور تاریخ نه دی راغلی. نو دا تاریخ چې کومې غوښتنې دي یا تر دې درشا څه عوامل دي زما په فکر هغه د دې بنیادی ستونزه چې د بنیادی خبره چې دا هغه دا چې د 9/11 بعد چې دا کم د وار ان ټیرر پر نامه کم جنگ پر پښتون وطن مسلط شوی دی دا هغه جنگ کې کم ستونزه کم مسلې کم ستړیاوي چې پښتنو وړي دي دا تاریخ د هغه ستونزو د هغه مسلو پر دې عمل کې راپورته شوی دی او د دې تاریخ بنیادی خشم چې دی یا د دې تاریخ هغه بنیادی واجه چې دا هغه دا د اول چې دا تاریخ وای چې پښتون وطن او پښتانه خلګ په دا جنگ کې د ایندن په تور استعمال شوی دی او پښتون وطن یو میداني جنگ په تور استعمال شوی دی. دویم دا خلګ دا وای چې دا کم جنگ شوی دی یا چې کم ملټری اپریشنونه شوی دی اول هغه په ایمانداری او په اخلاص مې سوي. دویم باغو کې د بنیادی انساني حقوقو چې هغه د پاکستان آئین زمواري اخسته ده دغه حقوقو د تحفظ دغه خلاف ورزه شوی ده او دریم د دې وست راپورته کېدو غټه وجه ده چې دا کم ځوانان چې دی په تیر 15 کال کې دا پښتانه ځوانان داسې ځوان داسې طبقه نسته په پښتون وطن کې چې هغه متاثر شوی نه وي. نو ځوانان چونکه اول دا د خپل پړه لیکه دي اربن سنټرز ته غټو شارو ته ولاړه غټو شارو کې یو غټ شي کیږي هغه دا دي چې دا د پښتنو کې قبایلیت وو زیلی او خېلی ډېر غټه مسله پاتې شوی
ده.
کوم ځوانان چې په شارو ته تللی دي د اربنایزیشن ایکسپیرینس غټ غټ دا وس و چې دا خلک اول د زیلی او د خېلی او د قبایلیت راووتل، دویم د کوټي د چمن پښتون اول ځل په ژوند کې د ثوابي او د پارچنارو د وزیرستان پښتون سره پر یو ځای شو، دریم دا کار وسو چې سوشل میډیا و دې خلکو ته داسې پلیټ فارم ورکړي چې دغه ځوانان خپل مسلې خپل ستونزې باندې خبرې سره وکړي، او هغه باندې هغه وخت دی ریلایز کو چې یاره دا خو کده پارچنار پښتون دی کده وزیرستان دی کده پېښور دی کده کوټي دی، د دې مسله خو یو ده. په کوټه کې هم خلک وجل کیږي، هلته هم وجل کیږي، او د دې حساب کتاب نشته. نو دغه سوشل میډیا بیا دا ځوانانو کې دا شعور پیدا کړي، او منظور چې ولو دا کوم خبرې چې منظور کړي دا ولې دا ول سره ولې د ځوانانو په ځینو کې منظور هغه خبرو ته یو आवाज ورکړي، او په دا وجه ته ګوري چې په ډېر کم وخت کې منظور خو نه خان دی نه ملک دی نه مولا دی نه سیاستدان دی، یو عام کس یو عام ځوانو دومره کم وخت کې دومره خلک په دغه پسې سو دغه وجه دا چې دا کوم خبرې دی کوي دا د اول سره د ځوانانو په ځینو کې ولې په سوشل میډیا دا خبرې کېدلې منظور د دې आवाज جوړ شو.
د دین وړاندې کاکر صاحب د پښتنو په سیمه باندې یو شمیر اصلاحي او سیاسي تحریکونه راوچت شوي دي، په دې وسنه دور کې نه دا نږدې ماضی چې کم دی کې د بادشاه خان تحریکو دا غیر سره سره بیا د سمت خان چکزي تحریکو داسې نورم واړه لوی د امن تحریکونه او د حقونو تحریکونه راوچت شوي دي. پښتون تحفظ مومنټ آیا غا سپلیمنټ کوي کنه دا غینه یو مختلف اپروچ ته د حقونو په اړه باندې؟
بنری صاحب دا ډیر ښه سوال دی، پر دې ډیر بیس کیږي. ما په خپل فکر پښتون تحفظ مومنټ په یو طریقه په یو توګه د هغو طریقو یا د کوم پرستو ګوندو تسلسل هم دی، دا غ کنټینیوټی هم ده، په بل توګه دا د هغو سلر جلا هم دی. تسلسل داسې دی چې دا کوم جنگ زمر پر وطن مسلط دی، په دې کې د پاکستان د ادارو چې کوم کردار دی، په هغه کې چې کوم غلطه پالیسی ده چې په اخلاص سره د دهشتګردۍ خلاف جنگ نه دی روان، دا بیانیه داسې و چې دا زموږ کوم پرستو ګوندو د لسو پنځلس کالو سره دوی هم دا خبرې کړې دي، او یقینا دا شعور دی راوستل دي چې داغه په بنیاد وس پی ټی ایم چې دی داغه څه فائدہ اخلي ګټه اخلي. په یو توګه دا جنجلا هم دی، هغه جلا داسې دی چې ماته تپاول خبره کې لږ وخت چې دا په تیر پنځلس کال کې د پاکستان په معاشره کې په پښتون وطن کې ډیر غټ بدلونونه راغلي دي. موږ په انګریزي کې واغته وایي سټرکچرل چینجز، یعنی سختی د معاشره په سخت کې بدل راغلي دي. هغه چې دی اول بدل دا دی په پښتون وطن کې په پاکستان کې عموما مډل کلاس راپور د سوي دي تعداد زیات شوی. دویم بدلون دا دی د شارو ایکسپیرینس د اربنایزیشن ایکسپیرینس راغلي دي. دریم بدلون دا دی سوشل میډیا راغلي ده. د دې درو مطلب چې شنه دي درو دا مطلب دی لکه ما چې درته ویل چې دا په پښتون د دې اوس د 9/11 نه بعد چې کوم ځوان دی هغه سیاسي تور باندې ډیر زیات شور لري، هغه ټول خبرې په سوشل میډیا او په دې طریقه کوي، او دریم هغه د زیلی او خېلی او د قبایلیت راوتلې دي، او سلرم دغه بته دا شی نوٹ کې هغه چې دی هغه په خپل ځان قابل بولی. مثلا 1990 کې بونیر صاحب د نن سوشل کال مخ کې د عوامي نېشنل پارټي یو ورکر چې وو هغه د ولی خان آباد د اسفندیار خان مشرتوب قبلوت تیار د اوس ځوان چې دی دا د اسفندیار خان آباد امل ولی خان نه مني، د خپل ځان تکړه غني، دا غرنګا د کوټي یو ځوان د خان شهید آباد د محمود خان مشرتوب د نن سوشل کال مخ ته منند تیار د اوس ځوان چې دی هغه د محمود خان آباد د زوی نه مني، دا حق کلاس دی. نو کوم پرستو ګوندو چې ازوم چې لږ اختلاف همسته یا هغه دادی چې دی په دا 15 کال کې چې په وطن او په معاشره کې کم بدلون راغلی دی د میډل کلاس او د اربنایزیشن د وجې او د سوشل میډیا دی دی ځان دغه مطابق ایڈجسٹ کړی نه دی.
صحیح
د دې چې کم سټایل اف سیاست دی هغه ډېر زوړ دی 1990 د اسی سټایل دی، نو چې کم د نن ځوان دی هغه دغه سیاست سره ځان هغه رنګ نه ریلیټ کوي، په دا وجه ده چې د ان پی یا د نورو چې کومې خبرې کړي دغه باوجود دغه ځوان چې دی کارکون چې دی هغه په هر خطر واغست، لیکن هغه د پی ټی ایم ملګری دی ولی د پی ټی ایم سره د ځان ریلیټ کوي، او دغه سټایل دغه خبرې ټولې د دغه وس ځوانې طبقه د مزاج مطابق دی.
صحیح اگر سپتا سوچې د پاکستان لکه د دې ډېر غوښتنې چې دی خو د ریاست نه دی او بیا د فوز نه دی، ځکه چې د عملیات فوز کړی دی، فوز ال ته موجود دی قبایلی سیمو کې پښتونخوا کې بلوچستان کې، نو تر اوسه پورې ریاست او فوز فوزي اسټابلیشمنت دا مومنٹ یا دا غورزنگ یا دا تحریک سنگ ہینڈل کرے دے سنگ ٹریٹ کرے دے دی سرے سلوک سنگ دے
ما پخال خود ریاست چکم ردی عمل و یا دا تحریک سر چکم دی رویہ ساتلے دا غد دو فیز اول اول هغه وخت وو چې دی دا خیال چې دا تحریک به بچو خبري وکي او مر به په پښتو کې غواړه به پتیر کو یا بلاس پتیر کو او دا کیسه به ختم شي نو دی اول یو نیمه میاشت تقریبا دا کوشش وکي او دا هغه وخت دی دا تقریبا د کوټې د جلسې نه مخکې وخت
جی
هغه کې دی نه دا چې سخت رویه دومره نه ده ساتلې دی کوشش وکي چې تحریک دا شي لاس پتیر کی وشه خبري ورته وکي د منظور صفات وکي او دا وای چې دا به سید د دې داخل او چې دا مسلې به مش په دارنګ خبرو دا خلک بس قبول کی لیکن هغه د تحریک مشرانو چې کم دی هغه خپل مطالبه کې ټول پر مطالبه ټینګ ودرېدل نو په دغه د خلو په خبرو دا مسله حل کېدو ته نو تیار داغه بعد داس وخت رالی چې تحریک کم وخت ولست ولاړی سویل پښتونخوا له ولاړی جو کلاس افلا کوټ کې جلسه وکي داغه بعد اعلان وکي چې مش پېښور ته زو مر سواد ته زو هغه د کوټي د جلسې بعد او بیا په میډیا چې او په سوشل میډیا چې څنګه د تحریک خلکو یو आवाज راپورته کوي په میډیا کوریج ملاو سو ریاست و بیره دی چې د تحریک سپورټ د پښتون وطن سبار هم چې د په پنجاب او په کراچي کې داسې څه لړس د پروګرسیو ترکی پسند کم طبقه د په هغه کم زیاتې دی او تحریک وخت ورس پر زور نه وي هغه بیا داسې وخت چې د ریاست رویه بدل سو نو دی په دمکی وو په زور وو په ویری وو په دا باندې تحریک دباوې دو کوشش وکي او هغه د خارجي ایجنټانو الزامونه پر ولګول او بیا په هغه کې ما خیال هغه وخت غټ دغه چینجینګ پوینټ ټرننګ پوینټ هغه وو چې د چیف اف آرمی سټاف جنرال باجوا بیان را لای چې دا انجینیر پروټیست دی او بار نه لاس دی داغه باندې ډیر سخت کریک ډاون په میډیا او پارټیکلان وکي
جی
نو زما په خیال دا د لاور جلسو په شور جلسې دا ثابت کله چې هغه د دې د زور طریقه هم نشي چلے دی دا تاریخ کې ټول داسې ځوانان دي چې هغه در سر تیر دی واقع دا منظور د ملګری در سر تیر دی دا نه بیریږي دی الریډي دومره تا نقصانونه وړي دي علي وزیر ته بنور څه نقصان وروره سي ډیر لږ کسان د کور مړ دي نو وو شاید دې ته دا احساس دا د پروند بیان دا ښکار کوي چې شاید دې درته ځایم رسیدلې دي چې په زور هم موږ دا خلکو خل نه سو بندولای خدای دې وکړي چې په دې کې دومره سوچ راشي دومره عقل راشي چې دې په داسې سر خلاص کی چې دا په زور دې نشي د باور ولای نو فلاله خو زما دا خیال دی چې دې ډیر په خشم دي او کیسه په زور روانه ده د زور کوشش دی وکړي ناکام سو اوس دې بیا کوشش شاید کوي چې په خبره وو په غوړه باندې د منظور او د ملګرو سره خبره وکي یو لار تر او باشي
صحیح ده کاکر صاحب منظور د لاهور په جلسه کې په غونډه کې د غوښتنو نوکړه چې پاکستان د ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کیو داسې کمیشن دی جوړ کی چې هغه د اختیاو درکو لګي او مفاهمتي عمل پیل کی داسې شه دی د ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن
بونیر صاحب ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن دا د رښتیاو او د یو مفاهمتي کمیشن دی د دې مطلب دی دا اکثر په هغه علاقو په هغه ملکو کې کیږي چې هغه یا یو د ډیر وخت د لسو کالو د پنځو کالو د شلو کالو خانه جنگي بعد هغه ملک تر خانه جنگي راووزی یا د یو ډیکټیټر پنځه لس کال تیر شوی باغ کې ډیر ظلمونه شوی نو دا د جنگ بعد چې نو یو د نوي وخت د آغاز د پاره چې معاشره و نوي خواته یا د جنگ راووزی نو اکثر دارنګه کمیشنان کې جوړ شي او د دې مقصد بنیادی تور باندې دوی اول دا ګوري چې په تیر پنځه دا هر د جنگ چې څو وخت او سمه تیر شوی د وزمر مثال په وطن کې د تیر ولس کالو خبره ده
جی
نو دا د هغه یو دا هغه یو حساب کوي چې په دا تیر ولس کال کې چې څه شوی دي هغه کې غلط څه شوی دي صحیح څه شوی دي او دا غلط چا کړی دی د دې ذمہوار څوک دی دویم دا هغه پر بنیاد چې دی چې په ماجی کې دا سوي دي هغه لږ د حساب کتاب خبره وکي چې د کوم خلکو سره ناجایز سوي ده هغه سره باید چې ریاست یا هر هغه متعلقه چې کوم اکټر دی یا کوم ایجنسی چې دی یا اداره چې ده د خلکو سره باید چې داغه تاوان یا دغه چې سعودي داغه کمپنسیشن ورکول کول شي داغه تاوان تلافي وشي
جی
دویم چې دی دا د مخ د لارې د پاره روغ خبره کوي د جوړ خبره کوي او د جوړ خبره پر هغه بنیاد کېدلی شي چې د فخوا چې کوم ظلم او تاوان سوي دي دا غي حساب وسی د چا سره د مظلومه تخپل حق در لاس شي او چې چا ظلم کړی دی هغه هم نشاندہی وسی چې دا غلطی کړی دی هغه ته سزا هم ورکول کېدلی شي هغه خالی دا هم کولی چې دا غلطی دی کړی دی آئندہ به نه کوي نو جوړ چې دا بیا جوړ کېدلی شي هغه وخت چې د ماضی د خبرو حساب وشي نو دا د دې تاریخ کې ډېر مثالونه شته د دې یو غټ مثال دی په ساوت افریقا کې چې کم ټیم د نیلسن منډیلا د 23 کالو جدوجہد بعد چلته دی کامیابی ترلاسه کړ په 1993 کې نیلسن منډیلا د جیل رایلا سو او هغه اپارټاید چې کم غولو د تورانو خلاف هغه ختم شو نو هغه وخت دی بیا یو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي او دا هغه ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن مقصد هم دا و چې په دغه 13 کال کې په اپارټاید رژیم کې چې کم ساوت افریقا چې دا کم بلیک کمیونټي ول د دې سره چې کم ظلم و ناجایز سی ولې نو دا غ ټول حساب را وته په هغه کې هغه چې د چا ذمہوار خلکو چې چا ناجایز کړی وي دا غ نشاندہی هم وصول او پدې کې بیا برته د جوړی د پاره معافی سره ورکول سولې چې چلو دا غلطی چې چا کړی دی دا معافی بکوو چې چا سره ظلم سوي دی دا غوته به دا غ تلافی کو پر مخ به دا غ دغه شان کیږي
کاکر صاحب دین وړاندې په پاکستان کې وخت په وخت کمیشن جوړ شي بیا یا خو کمیشن او سنتیجې نه دی ور کړی او کوغه خپل ریپورتونه لیکلي دي نو هغه ریپورتونه ښکار شي نه دی ولست نه دی راغلي نو تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان ریاست بدی ته تیار شي چې دا کمیشن جوړ کی
ما په خیال خو دا کمیشن جوړې دا چې دا ډېر غټ مشکل ډیماند دی زن نه وینم زما نه دی فکر چې دا به ریاست ودی ته تیار شي ولی که ریاست دې ته تیار شو نو د تیرو 15 کالو حساب چې موږ راخو
جی
باقی ډیر خبرې سوي دی او یقینا د منظور سره چې د ریاست دومره دا ټیم مسله لري د بیانې ساغه دا دی چې منظور د تیرو 15 کالو د 150 کالو حساب غواړي او په هغه حساب کې چې د ریاست طاقتورې اداري چې دی دا اوس ډیر غلطۍ سوي دی دا اوس غلط تللی دی دا غو تر لاسه ظلمونه وتلی دی نو او هغه دا ټیم طاقتورې اداري دی نو زما نه دی خیال چې یو طاقتور اداره خپل حساب کتاب چې باغه کې د ملامتیا لري باغه کې د غلطی سوی دی هغه به دومره په اسانه ومني خاص طور پر پدې کې چې دا کم د بيدرکو خلکو مسله ده باغه کې مثال مردل ته خبرې کله کله کوو د خلکو سره اورو هغه کې غټه مسله ده چې کګس هغه اگزیکټ نمبر خو نه منزور ته معلوم دی هغه بده دی بعد کګس زر کس هم وي 15000 کس هم وي باغه کې چې ډېر کسان وام دا دی ویر دا دی چې ډېر کسان مړ دي ډېر کسان مړکړي نو هغه به چې مړکړي دي هغه د کمی خوا پیدا کې نیسه پیدا کولای چې نیسه پیدا کوي نو خو ولست به وایي چې دا مړ دا مړکړي دي او په غیر قانوني طریقه به مړکړي دي او دا خو جرم دی نو هغه چې دی هغه یو ډېر خټ نه وي چې سر اپورته کوي او زما نه دی خیال چې زمر په ملک کې یو اداره دومره طاقتور ده چې هغه سیاستدانان کنټرول کړي دي میډیا کنټرول کړي دي هغه به دومره غټ حساب کتاب د خپل غاړه کشیر دی زما نه دی خیال چې دا شی به وشي
نو کدا سن کې کی کاکر صاحب نو بیا لا رسی یعنی د مبارزه خو کاری دا چې دا بډې راوګدی د پښتون تحفظ مومنت دوی سره بیا لا رسد د خپل غوښتنو یا د خپل حقوقو د محفوظولو لپاره
نو دا دوه درې شان دی پدې کې یو چې تاریخ بچ کوي دویم چې د ریاست لپاره څه پکار دی نو زما خدا خیال دی د ریاست لپاره دا پکار دی چې دی د تاریخ د غچکې مغشتنی دی دی لږ زړه پراخ کی لږ تاریخ غړپ تیر کی د کښنه یي ذاتی مفادات او بالاتر سي د ملک لپاره سوچ وکي او دغه غشتنی تر لاسه کی او په دا غشتونه کې دومره مشکل غشتنه نمسته به درک خلګ ما سي و نور خو دی الریډي عملم پکړی دی او په کایې چې کوم د لینډ ماینز ایشو د هراسمنت ایشو د کبه به درک خلګ څه هم د دې څه خلګ وجل سي وي دی دې کې څه مثلا نستره او دی وای را دي شي لکه منظور چې ډیماند دی عوام ته دی وای چې بای دا خلګ وجل سي وي دی دا غدي کمور نه وي پراغ دي مافي و غاړي د عوام سره د کم چې کور کم فاملیان چې دی دا غو خلګ واغو ته دی یو دغه پتاوان کې یو څه ور کې دا غو تسلی دی وکي او دا قانون دی دغه باندې خبره باندې د اتفاق وکي واده دی وکي چاینده په دې ملک کې په داسې طریقه د قانون سره د عدالت سره ماوره قتل به چا نه کیږي نو زما یقین دی چې عوام به بیا دې مات کې ودی دغه ته به تیار وي نو زما په علاوه زما په عقل خو دې علاوه بل لار نشته نو کده دا لار نیوي زما دا خیال دی چې دا خبره د خرابۍ خوا ته ځي، د تصادم خوا ته ځي، چې په هغه کې د تحریک او د ریاست د دواړو تاوان دی.
ځینې خلک وایي ککړ صاحب چې د دې تنظیم یا د دې مبارزې یا د دې تحریک یو تنظیمی ڈانچا پکار دا، او څنګه چې سیاسی ګوندونه دی یو پکار دا چې دوی دا خپل مبارزه دغه شانتی یو سینو دی بارے کې تاسو څه خیال لري؟ آیا دا تحریک چې دا اوس په کوم موجوده شکل کې دی، دا سم دی، دا ټیک دی، دا خپل حقونه آواز چتی یو کنه دوی له پارلماني یا سیاسی لارا یا د پارټي یا د ګوند لارا غوړه کول پکار دی؟
بنری صاحب دا ډیر مهم سوال دی، او زما په خیال د تحریک د ټولو غټ اندرونی مشکل دا ټیم دغه خبره ده. نو په دې کې د دواړو ګټو تاوان شته. که تحریک چیرې منظم شکل اختیار کی، په هغه کې اوله خطره دا ده چې په دې کې مفاد پرست طبقه ټوله به د وخت سره مخته راځي. دویم چې کوم پښتون ملت پال ګوندونه دي سیاسي، هغه به د دې تحریک سره ویره محسوس کړي، او دا کېدلی شي چې دا اوس څومره خلک د تحریک ملګری دي، کدا عوامی نیشنل پارٹی کارکن دی، کدا پښتونخوا ملی عوامی پارٹی کارکن دی، کدا پی ٹی آئی دی، نو کچیری تحریک یا عملی تنظیمی ڈانچہ جوړ کی یا گوند جوړ کی، دا ټول خلک شاید لیری جنو لاړ شي.
ها
نو یو خطر خدا دا دویم د تحریک نه کی جوړ هم مسله دا، او هغه مسله دا د چې څومره منظور وو دا تحریک مخته روان دی، هغه د تنظیمی ڈانچے بغیر نه شي کېدلی. په څنګه څه طریقہ باندې به یو تنظیمی شکل ورکوي؟ ولی دا دومره غټ دا اوس پر مخ نوري جلسې را روانې دي، پرېشر برازي، کیسې برازي. نو لیکن زما په خیال تحریک یو د دې یو د را روان کم لند وخت لپاره، شارټ ټرم لپاره کې یو حل دارا ایستل دي، او هغه زما په فکر صحیح حل دی چې دوی یو باقاعده تنظیمي ډانچه نور کوي، خدا شي انفورملی ہے، ذمہواریاں یو خلک ته سره ورکړي دي، چار شار لذي الته دا غشار خلک په هغه وخت لپاره یو خپل کمیټي یو تنظیم او داسې دغه جوړ کی. نو زما په خیال فلاله دا هم یو ښه طریقه ده، او د دې غټه وجه یو ده چې خدا نه خواسته سبا ریاست یا سیاسي ادارې بدل اخلي ټارګټ کوي، نو کچیری تنظیم جوړ شنو دغه لپاره ډیر اسانه ده، چاره دغه لس کس دي دغه ټارګټ کنو به د خلک تنظیم کمزورې شي. اوس دا چې دا کم منظور دی علي وزیر دی محسن داوډ دی، دا درې څلور کسانو ماته وا چې کم سیکنډ ټیر لیډرشپ دی، هغه دومره زیات پیلاو دی، هغه دومره ډیفیوز دی چې بالکل ګرځ چې ما او تاسو وګرځو هم نه سو پیدا کول. یعنی هغه به کم از کم 1500 کسب وي، نو 1500 کسب خو ته نه ټارګټ کولې ټوله. نو دا یو ګټه هم د پداسي حالاتو کې بعد وکړه دا شی دغه ګټه راوړو، خو د مستقبل د پاره زمنم چې دا یو ګټ چیلنج دی د تحریک د پاره، کده یو اورګنایزیشن نه کیو دغه مومنټم دا اوس جلسو بعد دغه مسلې که ختم شي، بیا د یو تنظیمي ډانچې بغیر د تحریک چلېده یا د دې پاته کېده سروایول ډېر مشکله بږي.
ډېر مننه کوم رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو وخت وېستو او موږ سره خبرې وکړې د مشال مرکه کې، تاسو ډېر مننه.
ډېر مننه بنری صاحب، کور ودان، خدای دې خوشاله لره.